یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربیم تخنیکی چارې شمشاد ستران مختبری السلام علیکم وړاندې مو په خپرونه کې د افغانستان د حکومت د استازیو او طالبانو له غونډې خبرو دا خبرې په سعودي عربستان کې شوې دي خو مخکې تر دې چې د دې خبرو جزئیات در سره شریک کړو خبرونه له سالی محمد سالی څخه اورو
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د انتخاباتو کاندیدانو ته خبرداری ورکړ. د اسرائیل صدر اعظم ایران د اټومي وسلو د پټې زیرمې په درلودلو تورن کړ او د ایران ولسمشر ادعا وکړه چې د امریکا ولسمشر د ایران په منځوي کولو کې ناکام شوی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که کوم کاندید د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال له دولتي امکاناتو استفاده وکړي دوی یې په وړاندې قانوني چلند کوي. نن په افغانستان کې د ولسي جرګې د راتلونکو ټاکنو لپاره کمپاینونه رسمان پیل شول چې د تلیا میزان تر 15مې به دوام کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې دولتي چارواکو ته هم خبرداری ورکړ.
دوی له دولتي امکاناتو څخه استفاده ونه کړي. که چېرته دغه موضوعات رابرسېره شي نو امکان دې شته دی چې د هغوی سره قانوني چلند ترسره شي. رئیس جمهور هم په دې اړه باندې فرمان ورکړی دی. هر هغه دولتي چارواکی چې د کوم کاندید په ګټه له دولتي امکاناتو نه استفاده وکړي دوی به له دندو څخه لرې کېږي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به هم معرفي کېږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون له امنیتي ارګانونو غوښتنه کړې ده چې د کمپاینونو پر مهال د کاندیدانو امنیت خوندي کړي. د ولسي جرګې انتخابات د تلې یا میزان میاشتې پر 23مه کېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 55 مخالف وسلوال وژل سوي او 10 تنه نور ژوبل سوي دي. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې په غزنی، کندهار، هرات، ننګرهار، فاریاب، هلمند، پکتیکا، کندوز، بغلان او سرپل ولایتونو کې سوي دي. د دولت کوم مخالف ډلې تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اسرائیل صدر اعظم ایران د اټومي وسلو د پټې زیرمې په درلودلو تورن کړ. بنیامین نتانیاهو دا خبره پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې وکړه چې ایراني چارواکو غلط تورونه بللي دي. نتانیاهو له فضا څخه یو اخیستل سوی د ایران د پلازمېنې تهران یو عکس وښود چې یو محل ته یو سور ویکتور ورکش سوی و چې ده د اټومي وسلو اړوندو موادو پټه ذخیره وبلله. هغه ایران ته په خطاب کې وویل
اسرائیل به د ایران د تهاجم پر وړاندې د ځان د دفاع لپاره هر لازمي اقدام کوي. موږ به په سوریه کې ستاسو پر ضد اقداماتو ته ادامه ورکړو. په لبنان او عراق کې هم ستاسو پر ضد عمل کوو.
نتانیاهو څرګنده کړه چې دغه کشف شي چې ایران لا هم هڅه کوي چې د 2015 میلادي کال له تړون سره سره اټومي وسلې جوړې کړي. د دغه تړون له مخې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د خپل اټومي پروګرام پر محدودولو موافقه کړې وه. په بدل کې له ایران څخه ځینې نړیوال اقتصادي بندیزونه کم سوي وه. د اسرائیل صدر اعظم ادعا وکړه چې په تورقوز آباد ولسوالۍ کې د غالیو مینځلو یوې کارخانې ته نږدې شاوخوا 300 کیلوګرامه راډیو اکټیف مواد ساتل کېږي چې یوه اندازه یې بل ځای ته انتقال سوي دي. ایرانی چارواکو دغه څرګندونې رد کړې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ادعا وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په منځوي کولو کې ناکام سوی دی. دوی ویل چې ولسمشر ټرمپ په ملګرو ملتونو کې هڅه وکړه له نړیوالې ټولنې سره یو ځای د ده زیاتې غوښتنې له پامه وغورځوي. ښاغلی روحانی له نیویارک څخه ایران ته تر ستنېدو وروسته وویل
ترامپ در این جلسه تنها ماند در واقع
ترامپ په حقیقت کې په دې جلسه کې یوازې پاتې سو. د امریکا لپاره یوې نوې انزوا وه. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته د ایران او امریکا ولسمشرانو دواړو وینا وکړه او یو لړ جنجالي څرګندونې وکړې. او په ملګرو ملتونو کې پر شمالي کوریا د بندیزونو د نرمولو په اړه د روسیې او چین غوښتنه د امریکا متحده ایالاتونو له مخالفت سره مخامخ سوې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونۍ غونډې ته وویل
د شمالي او جنوبي کوریاګانو ترمنځ په اړیکو کې مثبت بدلونونه، همدارنګه د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ په اړیکو کې راغلي بهتري، باید پر دې هیواد ځینې هغه سخت بندیزونه نرم کړي چې تېر کال امنیت شورا تصویب کړي دي.
دغه بندیزونه د دې لپاره تصویب سول چې پینګ یانګ د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو اترو ته وهڅیږي. روسیه هم د چین د دې غوښتنې چې پر شمالي کوریا د پر بندیزونو غور وسي ملاتړ وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې اوس د دې وخت راغلی چې پینګ یانګ ته مثبت پیغام واستول سي او جوړجاړي ته وهڅول سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه هغه ګامونه چې شمالي کوریا د تدریجي بې وسلې کېدو خواته اخیستي باید د بندیزونو په نرمولو سره تعقیب سي. خو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د لویدیځو هیوادونو متحدانو لخوا ملاتړ کېدی د دې غوښتنې مخالفت وکړ او ویې ویل چې پر شمالي کوریا باید تر هغې لګېدلي بندیزونه په شدت دوام وکړي چې دې هیواد د اټومي وسلو له پروګرام څخه د لاسته اخیستو په برخه کې پاخه اقدامات نه وي کړي. پامپیو چې راتلونکي میاشت پینګ یانګ ته درېیم سفر کوي هیله څرګنده کړه چې پر کوریا ټاپو وزمه به د یوې نوې برازیل لمر څرک ووهي. خو زیاته کړه چې دا د ملګرو ملتونو د بندیزونو نتیجه به چې شمالي کوریا خبرو ته غاړه کښېښوده او په دې فشار کې باید کمی رانسي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خپرونه کې د طالبانو په وینا واوري چې ځینې بندیان افغان حکومت خوشي کړي او د یو شمیر نورو د خوشي کېدو ژمنه یې ورسره کړې. د طالبانو له استازو سره د دې ترڅنګ د افغان حکومت پلاوي د روانو انتخاباتو د امنیت په اړه هم خبرې کړې دي. د انتخاباتو په ارتباط د زما رایا زما حق پروګرام کې د دې بهیر پر وروستیو ستونزو راپورونه او بحث لرو.
د ټاکنو اصلي ستونزه سیاسي ستونزه ده. ښه به دا وي چې یو سیاسي اجماع رامنځته شوي په ټاکنو کې نه حکومت نه سیاسي کړی مداخله کوي او کمیشن خپل کار په ټیرې بېپلوي او ناپلتیو سره مخته بیي.
واشنگتن ویلی دی چې پر ایران به بندیزونه سخت شي خو د چابهار بندر په برخه کې به احتیاط وکړي چې افغانستان اغیزمن نشي. دا موضوع مولا خان جان علي کوزي سره شریکه کړي.
تر اوسه پورې د چابهار د بندر نه موږ په رسمي شکل باندې استفاده نه کوو، ډېر کم استفاده کیږي.
په کندهار کې په یوې پراخې غونډې کې په ګوګل کې د پښتو ژبې د غني کېدو مسله وڅېړل شوه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. رویټرز اژانس د طالبانو په وینا خبر ورکوي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره په سعودي عربستان کې خبرې کړې دي او حکومتي پلاوی ترې غوښتي دي چې را روان انتخابات ګډوډ نه کړي. طالبانو ویلي دي چې په ورته وخت کې حکومتي پلاوی له دوی سره ژمنه کړې ده چې یو شمېر زندانیان به یې خوشي کړي. په سعودي عربستان کې د دې غونډې جزئیات د اسمت څاروان پورې پورې.
د رویټرز خبری آژانس د درو طالب مشانو په قول ویلي چې د دې ډلې استازو روانه ونې په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره کتلي او د ولسی جرګې تر انتخاباتو وړاندې پر امنیت او د محدود شمیر بندیانو د خلاصون پر موضوعاتو خبرې سره کړې دي. دا کتنه په داسې وخت کې شوې چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته تر یوې میاشتې لږه موده پاتې ده. د افغانستان د حکومت لپاره دا ډېره مهمه ده چې د میزان د 28 نیټې انتخابات په آرام او امن فضا کې وشي. د رویټرز خبری آژانس راپور لمخې یو طالب مشر وویل چې د افغانستان حکومت ورڅخه وغوښتل چې په انتخاباتو کې د جګړه نه کوي. افغان پلاوی زموږ سره موافقه وکړه چې بندیان به خوشي کوي. د زیاته کړه ځینې بندیان چې تورونه کوچني وو خوشي شوي او حکومتي چارواکو نور بندیان په راتلونکي کې د خوشي کولو لپاره د هغو اهمیت ته په کتو په درو ډلو ویشلی دي. رویټرز وایي چې هم ارګ او هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د طالبانو ویندوی زبیب الله مجاهد هم په دې باب څه نه دي ویلي. رویټرز وایي طالبانو چې په نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوی افغان حکومت نامشروع او د بهرنیو لاسپوڅې بولي، تل ویلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي او یوازې له امریکا سره خبرو ته تیار دي. خو طالبانو او د افغانستان د حکومت پلاو په ځلونو له یو بل سره غیر رسمي خبرې کړې دي. د طالبانو استازو د نوم د نه ښودلو په شرط وویل په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت او طالب استازو کتنه وروسته له دې کېږي چې له امریکایانو سره د طالبانو بله کتنه په دې خاطر لغوه شوه چې د یوه درې میاشتني اوربند پر سر چې امریکا یې غوښتنه کړې وه موافقه ونه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو د جنوبی او منځنۍ اسیا مرستیالي الیس ویلس په مشه امریکایي پلاوی په جولای میاشت کې په قطر کې له طالبانو سره غیر رسمي خبري کړې وې. په قطر کې د طالبانو یو مشر وویل زموږ ځینې مشران د افغانستان له حکومت سره د خبرو پلویتوب نه کوي، ځکه چې تر اوسه پورې موږ دوی ګوډاګیان ګڼو او ورسره لیدو مو انکار کاوه، خو له امریکایانو سره زموږ په وړاندیز غونډه د ځینو ځانګړو عواملو له کبله ونه شوه. دوی وویل امریکایي استازو زموږ څخه د اوربند غوښتنه کوله چې زموږ مشرتابه ورسره موافقه نشوای کولی، نو په نتیجه کې رسمي خبرې ونه شوې خو غیر رسمي تماسونه نیول شوي دي. د طالبانو یو مشر رویټرز خبري آژانس ته ویلي د خبرو لپاره زموږ موافقه یوازې د دې لپاره وه چې د بندیانو پر تبادلې خبرې وکړو او زموږ مشران د ملګرو ملتو له تور لیسته وویستل شي. طالبان له ډېر وخت راهیسې دا غوښتنه کوي چې د دوی مشران د ملګرو ملتو له تور لیسته وایستل شي.
په راپور کې مو اوریدل چې په سعودي عربستان کې د طالبانو له استازو سره د افغان حکومت پلاوی کتلی دي. د افغانستان د دینی عالمانو یو هیئت پاکستان ته تللی او په کابل کې هم نن یو شمیر دینی عالمانو د سولې پر لارو چارو غونډه کړې ده. کابل ته ورځو، له هغه ځایه تفصیل له حدیث پردیس څخه اورو.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. او بخښي له کابل سره مو ارتباط ټینګ نشو، اوس بیا کابل ته ورسو. له حدیث پردیس څخه به واورو. حدیث پردیس، دغه غونډه چې په کابل کې نن شوې ده او د افغانستان د حکومت د علماو یو پلاوی پاکستان ته تللی، په دې اړه نور جزئیات څه تاسو ترلاسه کړي دي؟
بله شیبر صاحب، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اشاره درلوده، د افغان حکومت او د افغانستان د سولې علي شورا او د علماو شورا په استازولۍ باندې یو پلاوی تازه پاکستان ته رسیدلی او دغه پلاوی د هدف سفر هدف هم له د پاکستان د دینی علماو سره په افغانستان کې د جګړې دوه هم دراز سولې پر اړه باندې خبرې اترې خودل شوې دي. د سولې علي شورا غړی قاسم محمد امین وقات وایي چې دغه پلاوی په دې هدف پاکستان ته ورغلی ترڅو د افغان سولې پر اړه باندې پاکستانی علماو سره خپل نظریات شریک کړي او د هیله خودل چې په دې اړه باندې ګټور اقدامات ترسره شي.
زمون پیغام خو مشخص دی چې افغانستان کې د جنگ دوام د هیڅ په ګټه نه دی. د جنگ په نتیجه کې د مصدره پای نه لري او د جنگ ناخوالې ګډه ملکونه متاثر کوي. دا چې په ګډه باندې د جنگ کله پای ټکی کیږي، د سولې مذاکرات پیل کو، د افغانستان د علماو سره هم نظر شي او په اوسنی حکومت کې د پاکستان کې دی د وی ترجیحات هم په افغانستان کې سوله امن او په دې برخه کې
لازم همکاري کول دي. په ورته وخت کې شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه چې په کابل کې هم یو تعداد علما راټول شوي وو، دغه علما د منابع د توحید په نامه باندې یو سیمینار چې دوی ته جوړ شوی و راټول شوي وو. د دې سیمینار هدف هم دا و چې تر څو علما وکړي شي په یو غږ سره په افغانستان کې چې کومه جګړه روانه ده د دې د مخنیوي پر اړه باندې خپل مهم رول ولوبوي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و، البته د حزب اسلامي په نوښت غونډه را بلل شوې و، حکمتیار ویل چې هڅه کوي په افغانستان کې د جګړې د درېدو او ټینګېدو پر اړه باندې د علماو نظر سره یو کړي او په دې اړه باندې علما خپل مهم رول ولوبوي.
حدیث پردیس، مننه. و مو ریدل چې په د افغانستان د دینی عالمانو یو پلاوی پاکستان ته روان دی او په کابل کې هم علماو نن غونډه کړې ده. مخکې مو په دې خبرونه کې واوریدل چې په سعودي عربستان کې د رویټرز اژانس په نه البته د افغانستان د حکومت پلاوی د طالبانو له استازو سره کتلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په ګوګل کې د پښتو ژغ غښتنې په موخه د ویلوی جوړې شوې غونډې پر مهال پر حکومت تور پوري شو چې په پښتو ژبې کې ته پاملرنه نه کړې. دا غونډه چې په کندهار پوهنتون کې جوړه شوې وه، برخوالو له حکومت وغوښتل چې په ګوګل کې د پښتو ژبې د غني کولو په هدف د هغو ټولنو او بنسټونو ته لازم امکانات برابر کړي چې په دغه برخه کې د کار کولو هڅه کوي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
موږ په ګوګل کې پښتو ژغ واړو. دا غوښتنه ورسله هغه کیږي چې دوه کاله وړاندې په ګوګل کې د ځینو نړیوالو ژبو تر څنګ پښتو ژبه هم ورزیاته سوه. اوس داسې هڅې پیل شوي چې په اساس یې باید د ګوګل د ژغ په برخه کې هم پښتو ورزیاته سي. په دې اړه په کندهار پوهنتون کې موږ په ګوګل کې پښتو ژغ واړو تر سرلیک لاندې یوه لویه غونډه جوړه سوې وه. په غونډه کې د اجتماعي خوځښت ټولنې مشر نبی الله هیوادپال ساپي له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې ګوګل ته د پښتو ژغ ورزیاتولو په موخه دي له هغو بنسټونو سره مرسته وکړي چې په دې برخه کې کار کوي.
ژبه غني کول په ګوګل کې، ژبه غني کول په تجارت کې، ژبه نړیوالو سطح ته رسول د دولت فریضه ده، خو موږ مجبور شو دې خبرې ته چې موږ دغه ډلې ته راودانګلې چې دغه اولس ځان سره راویښ کړو او اولس یو کړو، موږ دغه ژبه ګوګل ته ورسو.
خو د غونډې یو شمېر نورو برخوالو بیا په دې برخه کې د علومو اکاډمۍ لیکوالو او ژبپوهانو رول مهم وبله. د دوی په باور په دې برخه کې میلیونونه ژباړل سو آثارو، کتابونو، مقالو او نورو ته اړتیا سته، خو پښتو له دې اړخه نیستمنه ژبه ده. د کندهار پوهنتون علمي مرستیال پوهان مل شیرشاه رشاد او لیکوال صلحي په دې اړه وویل: ګوګل دا محل یو سلو درې ژبو ته ژباړه کوي او په ځینو ژبو کې آن ژغ، ویډیو او تصویرونه هم ژباړي. ګوګل په نړۍ کې مشهوره پلټونکی ماشین دی چې له څو کلونو راهیسې د ژباړې برخه هم فعاله کړې وه او پکښې د نړۍ لسګونه ژبې یو بل ته ژباړل کېږي. په دې ژبو کې انګلیسي، عربي، اردو، فارسي، هندي، چینایي، فرانسوي، اسپانوي او د نړۍ لسګونه نورې ژبې وې، خو پښتو ژبه دوه کاله وړاندې پکښې فعاله سوه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو له کبله د چابهار بندر په اړه د هند اندېښنې په پام کې نیسي. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي چې همدا اوس په دې غور روان دی چې بندیزونه د چابهار بندر له لارې د افغانستان او هندوستان راکړې ورکړې اغېزمنې نه کړي. اسمت تاروان په دې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو له مرستیال خانجان الکوزي سره مرکه کړې او په پیل کې ورته ویلې چې پر ایران د امریکا بندیزونه سختی شي او که چابهار بندر هم په دې بندیزونو کې شامل شو د افغانستان پر اقتصاد او سوداګرۍ به اغېز ولري.
اور سره غرض نه لري، خو مقصد وسته چې دقیقا نه معلومه ګر چې تر اوسه پورې د چابهار د بندر نه موږ په رسمي شکل باندې استفاده نه کوو، ډېر کم استفاده کیږي. موږ ټول مالونه چې راځي د بندر عباس په لارې نه راځي، په دریم لاس یا په درېیم لاس، هغې باندې ډېر زیات مشکلات دي چې هغه اوس پرابلم پېښ شوی دی، خو داسې ډېر دي. مګر که بندیزونه سخت شي طبعا تاثیر پرې کوي او زموږ په اقتصاد باندې دا اوس هم منفي تاثیر کړی دی او بد هم کوي. اگر چې موږ د ایران سره دوه قسمه برخورد په تجارتي لحاظ لري چې یو ترانزیت دی، یو خپلمنځي تجارت دی د ایران سره. د کال په رسمي شکل تقریبا په حدود یو نیم میلیارد ډالر کې موږ د ایران سره رسمي داخلي تجارت لرو چې په دې کې هم ستونزې پیدا شوي دي او مشکلات دي. پخوا به چې آزاد او صحابه انتقال د مصرف کریډیټ په واسطه د بانکونو په واسطه باندې وسنه واځي دي، هغه تجارت هم تقریبا غیر قانوني طرف ته روان دي او بلم ترانزیت دي. ترانزیت کې ډېر ستونزې پیدا کیږي او زه په دې باور یم چې هم په چابهار کې او هم په بندر عباس کې به موږ په ستونزې پیدا شي او زموږ په اقتصاد باندې هم منفي تاثیر کوي.
تاسو ول چې وسته چابهار بندر لاري ډیر راکړه ورکړه نشته، اله چې څه دی؟
نو چابهار بندر خو یو په ملي لحاظ باندې تر اوسه پورې هغه تاسیسات چې نور بندرونه لري دوی نه لري. هغه شانتي غټي انټرنیشنل کشتۍ چابهار ته نه راځي، او ار بنادر تاسو ته معلوم دي چې ار بندر کې راست او آمد موجودي واردات می صادرات می وسراکې ته کوي او کشته راځي نو هغه 2000 کانټینر تشهي او په مقابل کې 1500 کانټینر نور د کراچۍ نه باري نو دغه موضوعات اوس په دغه کې نشته دي په چابهار بندر کې نشته دي دلته د دې طرف نه د ایران صادرات چې کیږي هم د دغه لارې نه کیږي او زمون صادرات هم د دنیا څخه دي تر اوسه پورې د نه دي شوې د چابهار د لارې نه
څه فکر کوي که چیرته امریکا چابهار استثنا وګرځوي په بندیزونو کې شامل نکړي د افغانستان لپاره تاسو ګټور بولئ؟
بله او بدون شک د افغانستان لپاره ګټور ده او دا زمون خواسته هم وو اول په مجموع کې چې افغانستان په جنگ کې د دې تاجرات مخلای شي او دا قیدات پیرانی شي نو خو به ځکه چې دا اقتصاد به زمونږ وغوړیږي او دلته جنگ هم جریان لري او که بیا دا نه وي نو د چابهار بندر د افغانانو په مخ باندې خلاص شي او د دې قیداتو نه سره راووځي ګرچه په ډېر وړاندې کې چې د خارجي او یا خصوصا د امریکایي خلکو سره مونږ تماس نیول او هغوی دا خبره کوله که چېرته د چابهار د بندر منفعت سپای پاسدارانو د کنټرول لاندې نه وي د ایران نو مونږ به ورته اجازه ورکو او د کبشیر د چابهار په شان ته د هغوی ټول عواید سپای پاسدارانو ته ورځي نو په هغه صورت کې مونږ چابهار ته اجازه هم نه ورکوو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوم راستیال خان جان علي کوزه.
ازادي رادیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل صدر اعظم پر ایران تور لګولې چې د اټومي وسلو پټ مرکزونه لري. بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبل کې په دې اړه څرګندونه وکړه خو ایراني چارواکو دا ادعاوی رد کړې دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل دا شبه په استودیو کې را سره دی. تکل صاحب، د اسرائیل صدر اعظم څه وایي چې د اټومي وسلو د ساحې د ایران په کوم ځای کې؟
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبل ته د وینا پر مهال د ایران په پلازمینه تهران کې د هغو سیمو تصویرونه وښودل چې د په وینا پټ اټومي فعالیتونه پکې روان دي. په دې تصویرونو کې هغه ساحې چې نتنیاهو وایي د اټومي وسلو پټ زیرمتونونه دي په سرو ویکتورونو یا غشو په نښه شوي وو. نتنیاهو ادعا وکړه چې په تهران کې د غالیو مینځلو یوې فابریکې ته نږدې د تور قزاباد نومې ناحیې په یوه ودانۍ کې شاوخوا 300 کیلوګرامه راډیو اکټیف مواد ساتل کیږي. هغه څرګنده کړه چې د اسرائیلو د څېړنو له مخې د نړۍ له لویو قدرتونو سره د 2015 کال له اټومي موافقې سره سره ایران لا هم د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي. ایران د دې موافقې له مخې ژمنه کړې وه چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي. پر اټومي وسلو د څار نړیواله اداره IAEA د صلاحیت لري چې هر مشکوکه سیمه تفتیش کړي، خو د دې ادارې چارواکو پرله پسې ویلي چې د دوی د څېړنو له مخې ایران د دې موافقې مواد رعایت کړي. نتنیاهو د ملګرو ملتونو له عمومي اسامبلې غوښتنه وکړه چې دا ساحه په ځانګړو وسایلو سمدستي تفتیش کړي. البته شیبر صاحب د دا غوښتنه وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تکرار کړه.
بلې، د دې تورونو په ارتباط ایران څه ویلي دي؟ څاک سلام علیکم ښکاره کړي.
ایرانی چارواکو دا ادعا رد کړي سمدستي. د ایران دولتي خبري آژانس فارس د بهرنیو چارو وزارت د ویان بهرام قاسمی له قوله وایي چې نړیوال به پر دې ډول جالي مانا او غیر ضروری ویناو او نندارو یوازې په لوړ غږ وخاندي. د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف بیا ویلي چې باید د اسرائیلو د خپل اټومي پروګرام په اړه نورې څېړنې وشي. هغه پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې هیڅ راز ننداره نشي کولای دا خبره پټه کړي چې یوازې اسرائیل په سیمه کې د اټومي وسلو پټ او نا اعلان شوی پروګرام او د اټومي وسلو زیرمتون لري. ظریف وایي هغه وخت را رسیدلی چې ایران باید د خپل غیر قانوني اټومي پروګرام دروازې د نړیوالو مفتشانو پر مخ پرانیزي. البته شبر صاحب د عمومي اسامبلې پرونۍ غونډې ته په وینا کې نتنیاهو دا ادعا هم وکړه چې ایراني چارواکو له دې مشکوکې ساحې د اټومي وسلو د اړوندو موادو ایستل پیل کړي دي څو شواهد له منځه یوسي.
بله، اسرائیل خو تر دې مخکې هم پر ایران د ستورونه لګولي و نو د خبرې څه نوی والی لري؟
دا خبره صحیح ده. نتنیاهو ایران د اسرائیلو تر ټولو لوی دښمن ګڼي او په خواله دې هم لکه څنګه چې تاسو وایي د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه ورته څرګندونې کړي. نتنیاهو په 2012 کال کې هم عمومي اسامبلې ته په وینا کې د هغه اټومي بم یادونه وکړه چې د ده په وینا ایران جوړ کړی او د خپل دې ادعا لپاره یو لړ کارتونی تصویرونه هم وښودل. په اپریل میاشت کې د ادعا وکړه چې د پلازمینه تهران په یو بله سیمه کې د پټو اټومي وسلو د یوې ساحې د اړوندو اسنادو یو لوی آرشیف ورسره دی. البته د هغه مهال یادونه کړې وه چې د دې اسنادو ډېره برخه له هغې ساحې څخه ایستل شوي، لکه اوس هم چې پرون ادعا وکړه. د ایران حکومت هغه مهال هم دا ادعا رد کړې وه.
مننه تکل صاحب، ومواورېدل چې د اسرائیل سرعظم پر ایران تور پورې کړی دی چې د اټومي وسلو پټ مرکزونه لري او ایران دا تورونه رد کړي.
ستاسو له پیغامونو
سردار کوچی له کندهار ولایت نه خبره کوم. موږ د کوچیان چې په کندهار کې پراته یو، په کوڅو په خپله پونځکو کې پراته یو، ډېر در په در بې عزته پراته یو. نو موږ دا ډېره هیله کوو له د لوړو مشرانو څخه چې دغه کوم مځکې، دشتین مځکې، دولتي مځکې چې دي، هغه خلک چې ډېره وایسته لري، له ډېرې پیسې لري، هغو غټې غټې چاردیوالۍ پرا وګرځوي. د غریبانو هېڅ وسپانو طاقت نه کېږي، نه څوک ورکوي. نو دغه کوچیان هیله کوي دغه دولتي مځکې یوه نمره له دوی نمرې ورکړي. د کوچیان ډېر بې عزته پراته دي، دې وطن د خاورې بچیان دي. نو سیز خو به ډېره درناوي هیله ده د کوچیانو هرزو واوري. السلام
وکمنګر خبر کوم د خوست ولایت نه. زمونږ خدای د خوست ولایت کې د کلان ولسوالۍ سړک نه لري او خیری کارونه لري ولسوالۍ نه دي او ټولنیز فرهنګي دا کارونه نه دي.
سیف اللہ احمد کابل ارزان قیامت نے میں تستا آئی کر والے تھا مگر دلتا ارزان قیامت کے پولیس ہو یا ٹرافک کو سرا دیر زیاد پازا دیو او دیر اجل سمر زر کی گئی ماں پیام نشر گئی دلتا بخال کو باندھے چرایانو چرایانی بندے کری دی چرایانو کی تی گی سی دی کل ہے وہ چرائی ربانی باندھ کی کل بلا ربانی باندھ کی جی زنا کوئی گا مائی دے دولت ہدب چشی دا دے لارو بندول کے دی مطلب چشی دا خلق دی بازار کی آزاد کار تا پریگ دی مگر دیر زیاد تر پازا بیو پا دے شکل باندے خدای قرآن کا چھوڑ کئی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د اروپایي پارلمان غړیو اوکراینی فلم جوړونکی اولی سینسوف د سخروف د فکر د ازادي جایزې ته کاندید کړ. اولی سینسوف په روسیه کې زنداني دی او له څلورو میاشتو راهیسې د نه خوړو اعتصاب پیل کړی دی. فرشته جلالزی په دې اړه د ازادي راډیو د راپور جزئیات وړاندې کوي.
اولی سینسوف فلم جوړونکی او په خټه د کریمیا دی. کله چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره الحاق کړه، اولی سینسوف په هغو محدودو کسانو کې و چې پر مسکو یې په زغرده انتقادونه کول. اولی سینسوف د روسیې پولیسو ونیو او د تروریزم په تړاو فعالیت په جرم په 40 کاله زندان محکوم شو. خو د بشري حقونو د ملاتړ ادارې او غربي دولتونه باور لري چې د اولی سینسوف زنداني کېدل یو سیاسي حرکت دی. سینسوف د روسیې په لرې شمال کې زنداني دی. هغه د می په 14 نیټه غذایی اعتصاب پیل کړ او د روسیې له حکومته یې غوښتنه وکړه چې څلور شپېته هغه اوکراینیان چې د سینسوف په باور په روسیه کې سیاسي زندانیان دي خوشي کړي. د اروپا د پارلمان غړو پرون د اولی سینسوف نوم د سخروف د فکر ازادۍ جایزې ته کاندید کړ. که چیرې هغه دا جایزه وګټي نو لومړی اوکراینی وګړی به وي چې د فکر او بیان د ازادۍ د دفاع لپاره د اروپا د پارلمان د معتبره جایزه ورکول کیږي. په اروپایي پارلمان کې د سلواکیا استازي ادوارد کوکان پرون پارلمان ته وویل چې اولی سینسوف د دې جایزې د ترلاسه کولو لیاقت ځکه لري چې د ډیموکراسۍ له نړیوالو اصولو، بشري حقونو، د فکر له ازادۍ او د قانون له حاکمیت ملاتړ ته یې رښتینی مبارزه کړې او دې ته صادق پاتې شوی دی. اولی سینسوف په دې تمه دا سخت ګام اخیستی چې ژغ به یې واورېدل سي او دا تمه لري چې نړیواله ټولنه به د وقار، د حقیقت، د ازادۍ او د ډیموکراسۍ ارزښتونه پیژني. هغه د قانون په برتري او د زور په وړاندې د قانون په برتري پوهیږي او ارزښت یې پیژني. هغه د خپل فکر او پوهې قرباني زنداني دی. اوس به د اروپا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټه پر دې بحث کوي چې جایزه چا ته ورکړل سي. سږ کال په د اروپا پارلمان د سخاروف د ازادۍ جایزې ته اته تنه کاندیدان دي چې په دغو کاندیدانو کې د سوریا کاس سزار او سیران اتیس او یو جرمنی وکیل چې په خټه ترک دی او د افراطیت پر ضد مبارزه کوي هم شامل دي. د اروپا پارلمان د سخاروف د فکر د ازادۍ جایزه هغه چاته او یا ادارو ته ورکوي چې د ډیموکراسۍ د ارزښتونو د بشري حقونو د بیان او فکر د ازادۍ او د انسانانو ترمنځ د مساوي حقوقو لپاره یې مبارزه کړې وي.
بلې فرشته جان، یو پښتو